السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ یا سرطان 15مه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمیر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانی او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو د امر څومره تطبیقیږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمیر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانیږي چې د تېرو کلونو په څیر خپل مراسم په آزاده توګه ترسره کړي که نه. په تیرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسمو وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو تر ډیره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته ویلي چې دا مراسم تر بند دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغه مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونې سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 300 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوری پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کیږي چې تراس کې به یې ټرمپ د جمهوری پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ترمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیلو او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس یې لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري د ناورین حالته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډه یا څه باندې 3.4 میلیون ډالر جایزه هم ترلاسه کړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. پاکستان کې هغه افغانان د تابعیت غوښتنه کوي چې څو نسل یې هلته زیږیدلی دي.
ہمارے پیدائش آئے ہیں، ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہیں،
دل تا پیدا اور آلو شویو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پلرون مہم دل تا پیدا شوی سنگال تا لار شو.
لے پاکستان او ایران د کډوالو ستنولو افغانستان کې بشری وضعیت لا نازک کړي. په کور د نن بیا لوستي ځوانان له بیکاری شکایتونه لري.
د ساینس په کچه باندې مزد کړی دی په اقتصاد په هنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې پاګی باندې هم پویګم، وظیفه مینه تر لاسه کړی.
د هغه کس په موټر کې چاودیدونکي مواد پیدا شوي چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ یې ډزې کړي. امریکایي چارواکي وایي درې اتباع دا مهال د طالبانو په زندان کې دي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي ستاسو پیغامونه مو هم راخیستي.
طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده سیرنجونو ته د مکتب خلاص کړي ترڅو خارجان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي.
نور راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې پروګرام د سر راپور ته. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. دا هغه افغانان دي چې په خبره هلته زیږیدلي او رالوی شوي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. پاکستان ویلي له خپل هیواد نه قانون افغان کډوال باسي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا شپږ نیم لکه افغان کډوال په نږدې یو کال کې له پاکستانه ایستل شوي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزي اور.
عبدالبصیر غزنوی وایي لږ تر لږه دوه نسل یې په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدایش آئے، هماره بچو کی پیدایش ہمارے یہاں ہے، ہمارے بابا اجدا کی پیدائش سارے یہاں، تو وہاں کس طرح ہم
دل تا پیدا اور آلو شویو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پلرون مہم دل تا پیدا شوی سنگ آل تا لار شو حال لار داد چی ہم داد پی او آر کارتونو پو پاکستانی شناختی کارتونو تبدیل اکڑی باید حق آوانان چی دل تا پاکستان کی اسی کی تابعیت تر لاسا کلی زکا پنور ہی وادنو کی لپنزو کلو نور سا تابعیت در کوی بریتانیا امریکا و طول اکثر ہی وادنو تابعیت ہم دا سی اخستلائی شے مگ دل تا پنزی در سلویخ کال عمر تیر کرے مگ ولی تابعیت نشو اخستلائی دا یہ وازنه حل لار ده چی مگ تا پاکستانی تابعیت راک
پاکستانی نیشنلٹی دیا جائے.
غزنوی وائی هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دار سره پریک دي. لا اسوشیټډ پریس سره خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکو او ترڅنګ د کډوالو د استلو په چټا کې او جبري پروسې نیو کاوکړه. هغه ویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر دریو کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي. اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بې ساري پریکړه سره د هغو شاوخوا پنځه شپېتو اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړې چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري استلو په خاطر د بېلېدو له خطر سره مخ وي. ډان روسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي هغو افغانانو چې اریزې ورکړې او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له یوویشتو کلونو کشران چې میندې یا پلرونه یې پاکستان پاکستانیان دی کولی شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمې هم دارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریښتینی توګه ګټه پورته کولای شي، ځکه پاکستان کې چې له لسیزو راهیسې افغان کډوال اوسیږي زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان راجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلي دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له تیر نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې، تر دې دمه یې لږ تر لږه شپږ نیم لکه افغانان ایستلي دي.
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمېر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره هلته زیږیدلي او رالوی شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکاره دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د وړتیا پر بنسټ کیږي، او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجري مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 22,000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړي توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبانو حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري خو کار نشته اوس وزګار دی.
لسانس په کچه باندې زده کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې، دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې پاغي باندې هم پوهیږم، خو بیا هم د دې سره سره د بدبخت بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پر وظیفه نه لرم مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بیاسلي وخت رسیدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بیلابیلو دندو ګمارلې دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت لمخې نه دی نیول شوی. د تیر حکومت ځینی محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولای شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمیر کسان له څمو دی ورسته له دندو لري کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
د ما پر ځای بل تن چې په کار نه پوهیږي او دغه اداره کې هم کار نه دی کړی په دنده وګماره. نه پوهیږم چې د کندهار یا کوم بل ځای څخه دی. لکه څنګه چې مې همکاران وایي له بده مرغه په ادارو کې وضعیت ښه نه دی.
خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه د شنبې په ورځ د دغه وزارت د مالی او اداري مرستیال د معرفي په غونډه کې دا وکړه چې دوی کسان د وړتیا پر اساس او له هر ډول تعصبه پرته پر دندو ګماري. په همدې حال کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د یک شنبې په ورځ ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د 1403 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانانو او 600 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وزګارتیا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې د بیکارۍ د کمولو لپاره هر اړخیز پروګرام ته اړتیا ده او په کار ده چې د هرې ادارې په سر کې مسلکي کسان موجود وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مدیریت په برخه کې مې یو شمېر بشري نیرو ته ضرورت ده. دا اداري کسان په دولتي سکتور په دې کې به کار کوي، خو په شرط دې چې مسلکي او ماهر کسان واوسي. ټولو برخو کې مشکل لرو، دې ته صحیح توجه نه ده کړې. او د شغلونو ایجادول او کار آفرینی یو مهارت ده، یو برنامه غواړي، یو پروګرام غواړي. په دې سره موږ کولای شو چې بیکاري له منځه یوسو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نړیوالو بنسټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري کچه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای په شپږمه خپور شوی ویلي چې له پاکستانه ویرانه د سلګونو زرو افغانانو په ایستلو په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د سیالۍ کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی درې اتباع دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دوو امریکایي وګړو د بند کېدو خبر تایید کړی او ویل چې د دوی درېیمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د دغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 14مه په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج گلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2مه نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د درېمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبان حکومت ویان او د دوهې درېمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. خو حقوقي کارپو عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
دي. پام دې حال کې د سیاسي چارو کارپو سمي یوسف زئی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره، د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي، او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي، طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو لپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرني اتباع ونیسي او پر ځای له بیلابیلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 10مه په افغانستان کې تختبل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. څو امریکایي رسنیو ویلي هغه کس چې د امریکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې برید کړی په خپل موټر کې هم چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. ټرمپ د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال په نخه او ټپي شو. نور لسفی ولاستانیک زیاورو.
اسوسییټډ پریس، سی ان ان او وال ستریټ جرنال راپور ورکوي چې د ټرمپ د کمپاین ځای ته نږدې د توماس میتیو کروکس په موټر کې چاودیدونکي توکي موندل شوی. د پنسلوانیا د غشل کلن اوسیدونکو پر ټرمپ د برید اصلي عامل په ګوته شوی چې تر حمله وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په نخه او وژل شوی. د هغه په کور کې هم د بم جوړولو مواد موندل شوی دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو له مخې د ټرمپ په کمپاینی غونډه کې یو تن ګډونوال هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د ډزو وروسته ټرمپ د امنیتي افسرانو خو انتقال شو چې ښکاریدل لخی غوګه ویني روان دي. ټرمپ په داسې حال کې چې په مخې د وینو لیکو او امنیتي مامورینو چاپیر کړی او څو واره د مبارزه یا فایټ لفظ په زور وایي او خپل موټه پورته کاو. د ولسمشر جو بایدن په ګډون د امریکا ټولو سیاسي مشرانو د غبرید غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د دغه ډول تاوتریخوالي لپاره ځای نشته. د بریتانیا، اوکراین، اروپایي هیوادونو، هند، استرالیا او اسرائیلو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د غبرید غندنه کړې ده. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په کلکو ټکو د غبرید غندي. هغه په دې اړه په لنډ بیان کې زیاته کړې، امریکایانو ته د خو هیله لري. ځینې لومړنۍ وړاندوینې دا وې چې بریدګر د امریکا د پوځ تجربه لري، خو پوځي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی د بریدګر په اړه کوم ریکارډ نه دی موندلی. څېړونکي په دې باور دي چې پر ډونالډ ټرمپ برید کې کارول شوې وسله د بریدګر پلار اخیستې وه. د امریکا په اوسنیو پخوانیو ولسمشرانو باندې د وژنو هڅې نوې خبره نه ده او دا ډول بریدونه څو ځلې شوي دي. په دغه ډول بریدونو کې د امریکا څلور ولسمشران ابراهام لینکن، جیمز ګارفیلد، ویلیام مکینلی او جان اف کینیډي وژل شوي دي. پر نورو ولسمشرانو هم بریدونه شوي او ټپیان شوي. یو له هغو دلایلو څخه چې تل د ځینو لخوا نیوکې پرې کیږي، په متحده ایالتونو کې د وسلو د پیر او ساتلو قانون دی. خو ډونالډ ټرمپ چې د وسلو د بندیز مخالفت کوي، اوس په خپله تر برید لاندې راغی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د ماخام نشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 سپو خبرونه لري. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو ازادي رادیو په لاندو سپو د لاسرسي ورده. په افغانستان کې د نجونو او خزو میاشتنۍ عادت یا ناروغي لا هم یو ټبو ده او ډېر نجونی او خزې په اړه لا هم خبر نشی کولای او په دې اړه خبر ځان ته عار او ننګ بولی. دغه نجونی وای چې په دې اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی هم کم دی او له همدې کبله ګڼې ناروغۍ د دغو ستونزو له کبله رامنځته کیږي. دا چې په دې اړه عام خلک څه وایي، نجونی څه وایي او د روغتیا پالانو اندېښنې او سپارښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو ترڅنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ شي، نو طبعا هغه میاشتنی عادت کې ترتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېرې نجونې شاید ونه شي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري. له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله
د لوګر ولایت اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپل لونو پارټي او پر کولو ناتوان دي.
په افغانستان کې د انجنونو لپاره ډیره سخت ده چې په دې محل کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل انجنونو اړتیاو کې ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجنونو د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخ
دا انجونی او خسی وای هر میاس لکتر لگا دوو پاکټونو کوټکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکونکو وای اوس دوی ته د تیر بشان د غوړختي توکو پیرول لپاره د خزو منجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو پاړه ازادي رادیو ته وویل
کوټکس راځي ورته یو رقم دی د شپې دی بل رقم شپږ ځانې لري او د پسالوي روپۍ راځي او ترکی میرسي په نوم دی هغه لږ زړه قیمت راځي او په کوټو ورته شپې روپۍ دی.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیرا انجونی او خزی په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دې موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغه بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستینای عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره لروختي اړخه د خزو لپاره مهمه فزیکی او روحي دوره بودی. د نسایي ولادي برخې متخصص ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي رادیو ته د اقتصادي وضعیت لامل روختي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د انجنونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلی لارې تاسې تشریح کړي.
کچیر ته اقتصادي خنۍ نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي، بیا د نخي ټوټې پاک په پودر او په صابون او منځي په اوبو پاک او کاش کی مرته دی واچي او شام مخه او توکي او کچیر ته او تو تلاس رساین لري برقونه نه لري نو کولای شي چې په تنار کې کته کی یا د نغری په تیغه باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسای ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټر نوریا مشکل بیا وایي چې کپه دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونې نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېرې دوی ته د افضل صحه ونه شودل شي سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره هم د خبرونې د خبری راپورونو پای ته رسیږو. اوس هم ستاسو پیغامونه نشر ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسلی د هاور لکلمي غږیس پیغام درته پریښی ده. د افغانستان وضعیت ډیر خراب، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدل، ډېر مرضونه ورته رسېدل دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي. خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګسۍ وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې. د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سی خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای. نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژنې، او په افغانستان کې ست تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.